جایزی راغلی چې استاد ته په بیلابیل وختو کې ماته ټولنو ورکړي دي. نو ما په هغه جایزو باندې مول څېړنه کړې ده چې جایزې په ورکول کېږي، نړیوالې جایزې چېرته دي، افغانستان داسې دوامداره جایزه لري نه لري، بیا په آخر کې د استاد هغه جوایز ما
مثلا د جایزو مسله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوی نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړئ چې دقیق پوه شئ چې څومره جایزې دوی اخیستي دي، یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا اثر بشپړ شوی که څرنګه؟
سره اکثره د استاد سره مې خبرې کړې دي، حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما د په هر کتاب خپل تفسیر لیکلی هغه مې معرفي کړې ده، بیا مې د استاد نظر غوښتې دی چې دا کتاب تاسو ولې ولیکلو، څه وخت به ولیکلو، د خلکو هغه وخت تاثرات څه شی و، استاد څه شی و، چیرته چاپ شوی دی، د دې نه مخکې چې کتاب شي. په هره برخه کې مې د استاد سره مرکه کړې او دلته مې بیا ماخذ ورکړی، په ریفرنس کې مې لیکلي دي چې د استاد سره په دغه کال په دغه وخت کې په دې ارتباط مرکه شوې ده.
ځینې مرکې خو مو بیلې په کتاب کې نه دي راخیستې، نه مو دي خبرې کړې.
نه، د مرکې په شکل مې کتاب کې څه نه دي خواره کړي، هغه مې اما خپل مطلب مې ته نه اخیستی دی، مینه د چاپ کړي. مثلا په څېړنه کې مې د استاد نظر غوښتی دی، په شعر کې مې د استاد نظر غوښتی دی چې استاد بالاخره شعر ته تعریف مني نه مني، په کومه ډله کې دی، یا شعر څه شي ته وایي، همدغسې په فولکلور او په متل څېړنه هره برخه کې مې
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو سبتاو او کنه له ځان سره مو لیکه چې کله مو له ده سره خبرې کولې؟
ما استاد ته شل کاله یو ځای و، کله به ما سره کبي چرو عمل ته مستقیم لیکلو، کله مې سکړې هم دی، حتی په آخره کې چې بیا استاد په کاناډا کې اوسې کابل کې، نو د واټساپ د لارې مې مرکې کولې، هغه مې سبتولې او یا به مې لیکلې.
تدبیر صاحب په دې کتاب کې تاسو د قلم او قدم په کتاب کې تاسو د استاد رفیع د آثارو بیلګې هم راخیستې دي؟
د هر یو اثر، حتی که شعر دی که نثر دی که ادبي نثر دی یا تاریخي نثر دی، د ټولو مې بیلګې هم راخیستې دي او هغه کتاب مې معرفي کړی دی، د کتاب عکس مې معرفي کړی دی، ورسره مې د استاد نظر هم دی.
دا بیلګې مو په څه حساب انتخاب کړي دي؟
بیلګې نو مثلا په شعر کې چې استاد په مختلفو برخو کې غزلې لیکلې، قصیده لیکلې،
تدبیر صاحب له چاپ وروسته ستاسو کتاب استاد رفیع لیدلی؟
نو استاد رفیع خو اوس په کاناډا کې دی، دا کتاب دغه اختر ته یو څو ورځې پات وی چې چاپ شو، اول ما خپل یو دوست ورکړ او هغه پېښور نه دا دی پیچل دلار نه مې ورته لیکلی دی، پرون مې چې هغه نمبر چیک کړو په دوبۍ کې دی لا رسېدلی.
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه. دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی. څلور کاله مخکې د شغلی بدر د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر هڅه ده او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثارو مو پکې خبروي. شغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی، د دوی نظر مې اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دوه کارونه کړي دي، یو دا چې د پښتو د هدکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او اند پکې بیان کړی دی، او بله خوبي دا ده چې تدبیر صاحب که چېرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي نو هلته هڅه کوي چې د یوې مشخصې موضوع خپل نظر او څېړنې وړاندې کړي. مثلا تدبیر صاحب د استاد حبیب الله رفیع د شعر په اړه غږیږي، هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي، یوازې د استاد په شعر باندې نه دی غږېدلی بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړي دي. خو ځاینین بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیس راغلی او یا کوم بل صنعت راغلی لنډ نظر ورکړی دی چې پیسنه، خو هغومره چې په کار دی د استاد په شعرونو بیا خبرې نه دي شوي دي. مثلا چې داسې مې ویي تدبیر صاحب چې استاد دغه شعر په دغسې حالاتو کې لیکلی دی او د دغو تاثراتو نسبت لیکلی دي. او بل خوبی دا ده چې استاد په نثري اثارو باندې خبرې کړي دي او ډېر مفصل بحثې په فولکلور باندې دی یا ولسي ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی دی. په دې برخه کې تهذیب صاحب اول د فولکلور په اړه رڼا اچوي، عمومي خبرې کوي او بیا راځي د استاد هغه کتابونه راته راپېژني چې په فولکلور بحث لري. ماجي په نظر کې نیسي مثلا یو کتاب د استاد ولسي سندرې، کله چې د ولسي سندرې معرفي کوي چې استاد دغه کتاب دغه کال کې لیکلی دی، په دغه کتاب په اول ځل په دغو کلونو کې چاپ شو، بیا وروسته په دغو کلونو کې بیا چاپ شو، په دغه کې دومره د ولسي ادب بڼې معرفي شوې دي. د دې تر څنګ د دې بحث په پیل کې د ولسي ادب یا فولکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر صاحب، البته د نورو لیکوالو د نظرونو ترڼا هڅې کړي دي چې متعدد مثالونه راواخلي، خو دا برخه یې ډېره درنه ده چې قدیر صاحب هڅه کړې چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړي دي، کوم اثار لیکلي دي، تر دې چې هغه اثار ډېر ور وپېژندل شي، دغه موضوع په اړه خپل تحقیق ډېره زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی، خو ښه به دا وه چې د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد حبیب الله رفیع او اثارو باندې وایي. نو دا ډېر غوره او ګټور کتاب دی، او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع د ناپی څنګهوي په برخه کې
د شاغلی بدر څخه مننه. تربی خبرتیا وروسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نثر لیکلو د زده کړې له یو ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان ورسره یو ځای شوي دي.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببلی غزل د دوی په شخص سره ورو، بیا د همدې غزل په اړه ځغلنده نقد.
څه وخت وهی موضوع به سندریزه و لیلو، چې سوله به د هر کتاب سریزه و لیلو، پیری د عاشقۍ به د لډاګه ډاګه ویشتم، پیری د عاشقۍ به د لډاګه ډاګه ویشتم، دا کوډه د سترګو را تاویزه و لیلو، غصې ته به د څه خوږه مسکا کړله ورګډه، غصې ته به دې څه خوږه مسکا کړله ورګډه، ادا دې په هر حال کې سوله ایزه و لیلو، زما نبز دې وکوت د خلګۍ نسخه دې راکړه، زما نبز دې وکوت د خلګۍ نسخه دې راکړه، په دې باب دې څېړنه هر اړخیزه و لیلو، او بڼو ورځو پیچکو دې کړه زړه رانه ولجه، بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه رانه ولجا، حمله دې ترتیب کړې ډله ایزه و لیلو، قربان مې دې کړې زر غزلې ځکه له خبرو، قربان مې دې کړې زر غزلې ځکه له خبرو، لهجه دې خوندوره سیمه ایزه و لیلو، او ببرې دې پکای ورکړ دې بار خوشمو ته ورو، ببریدی پکای ور کړ دی بارخو شمو تورو، تموسکوی د شنخال دی کلیزه و لیلو، تموسکوی د شنخال دی کلیزه و لیلو.
دی غزل کې نوی کلمات شاعرانه شوې دي. ځینې ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوی کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي، خو دلته سندریزه، سریزه، سولهیزه، هر اړخیزه، ډلهیزه، سیمه ایزه او کلیزه داسې ځای شوي دي چې څوک فکر نه کوي چې دا زړې کلمې نه دي او د غزل د زاړه چوکاټ برخه نه دي. په دې اړه به د ښاغلي ببلي نظر ته غوږ سو.
نه پوهیږم چې په دې غزل کې به دا نوې کلمې څومره شاعرانه شوې وي، خو که ځینو لوستونکو ته شور لګېدلې وي، یوه وجه یې دا کېدای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو له لارې بیخي زیاتې کارېدلې دي چې لوستونکي ورسره آشنا شوي. دوهم لامل یې شاید دا وي چې په غزل کې یادې کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلې دي، او بل دی غزل صنف کی یو څه شوخی هم خوند کوي، نو دا غزل هم یو څه شوخی توم نه لري ځکه لوستونکو ته ښه رسیدلی.
د ښاغلي ببري دا خبره چې د غزل نوي کلمات په قافیه کې راغلي دي ځکه ممکن لوستونکو یا اوریدونکو نابلده احساس نکړي، په ځای خبره ښکاري. اما د دې غزل ردیف هم قافیه ته لاس ورکړی دی، او د لیلو، لیلا یا لیلی زړې کلمې د نویو کلماتو هغه نا آشنایی په آشنایی بدله کړې ده. کره کتونکي د ښه شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري: چې شاعر خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوې اړیکې پیدا کړي، داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو. انځورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی، موږ د خپل ژوند له یوې تجربې خبروي چې دا تجربه څرنګه شعر ته داخله شوې ده. بیا په د همدې تجربې په مټ د ده لیکلی شعر هم له دوی څخه واورو.
زه چېرته چې اوسمه، نو اوبه هم را لنډې دي او ځنګل هم را لنډ ده، او په عین وخت کې زه چې کله هندوستان کې وم، نو هلته به هم یو باغ و، لودی باغ و، دې ته به ډېر زیات افغانان هم راتلو، او باغ هم د لودیانو و، د لودیانو مقبرې هم وې هلته. نو اکثره وخت به زه هم دې باغ ته تلمه. دا باغ له توتیانو ډک و او خلکو به دانې ورته راوړې او هلته بیا اچولې، ډیر ښه به ښکارېدو. نو زه کله کله چې په دې ځنګله کې ګرځمه، ماله کور سره چې ده په دې ځنګله کې، البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغانو سره. دوی توتیان البته لري نه لکه هند چې لري، هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي. خو په هر حال کله چې ګرځمه دا طبیعت لکه د وطن طبیعت، لکه د هند طبیعت، او لکه د آشنا طبیعت از ما لپاره. نو زه بیا مختلف هغه تصویرونه چې مې پخوا لیدلي دي او دلته یو سره ګورم، دا کله کله رانه ګرځي او نوی یو شی ورنه جوړ سي. د شاعری لپاره دا هم ښه ده زما په خیال باندې، یو څه سره نوی کېږي هم، یو څه مکانونه سره بدل را بدل سي، ځینې نور نوي شیان پکې را پیدا سي چې هغه بیا ډېر دې سره بدل را بدل کي، او خوند یې ورسره ډېریږي، شعر ورسره نوی کېږي. نو دا تجربې هم په کار دي، زه یې کومه کله کله. دا شعر چې ده د دې سرلیک ده رنګ. اوسی کا ته دې جار سم لوما لوما رانه وړې تول رانجه آواز په کومه دا مزړه دی نه پختې او در ختلای کا کمریو کی تڑی سر رجلوما یا د خپل تصادف د کسی پای راهکاریږي نه خو اورم دی لورایا درته ګورم لکه وړاندې چې څوک څاري په نظر کې مې اخیستی یې څو ځایه د څپو پختۍ چې وړانګو ته نږدې شي اوبه راشي او په شګو کې تودې شي لکه څو باغ توتیان چې راهکاره شي پاڼې وناڅي شمال غیږه کې پریشي د دې رنګ لمن د مینې منظومه ده خاموشي غزل مست سرنده ده پر سکرو پرتې تڼاکې د لوندې د حیرت لغاړې ذوق کړې لمبه ده کله وایم چې دا خپل زړه را خبر کړم ترېنه تاو مې لکه لپه خپل څادر کړم ستا د غږ په موجې ونڅوم سترګې په ګډا درته سپېڅلی قلم درکړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د واتس اپ لاري د پښتو نثر د زده کړې ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. دا ګروپ له نږدې درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کیسه لیکوال مولوی عبدالرحیم غیاس دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ د جوړېدو انګیزه څرنګه ورته پیدا شوه.
دا چې د پښتنو په علاقه کې هغه ک په افغانستان کې ده او که په پښتونخوا کې ده یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي نو موږ د نثر د زده کړې کموالی حس کړی و نو موږ دا اراده وکړله چې په پښتنو ځوانانو کې نثر ترویج کړو او د نثر د اړتیا مفکوره ورسره پیدا کړو. نو مو په 1402 کال د دلوي پر لومړی باندې د واتس اپ له لارې ګروپ جوړ کړی د نثر د زده کړې په نامه باندې.
د ښاغلي غیاس په وینا په دې ګروپ کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د هرې نظریې او مفکورې افغانان راغونډ شوي دي او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نثر دی. د ګروپ د موضوعاتو په اړه شغلی غیا سوی
موضوعات ټولی د لکوالی اړوند املا او د انشاء او داسې موضوعات مطرح کوو. لومړی اډمین یو پښتنه جوړه کی هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادګي زر ترتیب کې وینسي بیا هم دغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپین پر یو بجه باندې موږ فعالیت کوو او بیا د راتلونکو سهار تر اونیو بجو پورې په دوامدار توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوو په ګروپ کې. نو بیا هم دغه پښتنه دلته هم مطرح کوو بیا استادان ور باندې خپل نظرونه ورکوي او نور ګډونوالي تعقیبوي.
د واتس اپ لاري د نثر ګروپ د اونۍ درې ورځې یک شنبه سیشنبه او پنځ شنبه فعالوي. یک شنبه د نثر یو علمی پښتنه کیږي د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ور باندې کوي. مثلا کله چې دا پښتنه شوې ده چې څرنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو لیکوال احمد شاپاتون د ګروپ له برخوالو سره په خپل شریک کړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړي.
اول شرط دا دی چې موږ داسې کلمه د خپل نثر د پاره خپل لیکنه د پاره کلمه غوره کړو چې هغه زموږ د نثر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولګوي او یا داسې کلمه استعمال کړو راولو چې هغه ټولو ته هم فهمه وي ټولو باندې پوهیږي هر څوک باندې پوهیږي. او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی د پخوانی په معنا دی. کچیر ز زاړی راولم نو ډیر خلک به نور باندې پوهیږي نو پکار دی چې ز د زاړی پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم. خو کچیر خپل سیمیز لهجه هم لیکم په بغل کې باید په قوس کې هغه آره یا اصلي کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه مرسره ولیکم.
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پوهنتون استاد نصیر احمد تایید خپل اوشت نظر پو جغیزه بنه خپور کړی چې په یو برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي.
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریحه پورې اړه لري. نو خبره دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلی.
دا پښتنه هم په ګروپ کې مطرح شوې ده چې جمله څنګه ولیکو. په دې اړه مولوی صدیق الله مشال لومړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړي او بیا د جملې په برخه کې په لاندو ویلې دي.
په جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر، دا باید ډېر سره لري نسی. په یو مفهوم وړاندې کولو په وخت کې باید تفریعات ډېرې نسی. د دې لپاره دا بیا د سړی له ذهنه څخه هغه خبر اصلي خبر لري کوي، په تفریعاتو کې ځین بندیږي.
د سیشن پی پورس د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره، لنډه ژباړه یا هم د کوم لوستي کتاب یا لیکنې په اړه خپل مستدل نظر لیکي او د پنجشنبې په ورځ د همدې لیکنو ځینې کره کتنې ته وړاندې کیږي. د واټساپ له لارې د نثر د زده کړې په ګروپ کې په وروستیو کې د پسرلي په اړه مقالې ولیکل شوې. د دې مقالو په سیالیو کې قاري سمیع الله سعدي هم برخه اخیستې ده. دا ازادي راډیو ته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له اوسني وخت سره پرتله کوي دته د پرتلې نه ښکاري.
د یو چا مقاله به مو لوستله او یا به مو کتله، شوق مو درلود چې داسې یو مقاله نویس وسو، خو کولای مو نسوه. په دغه دوه درې میاشت کې چې کوم کوشش استاد موږ سره کړی دی، ملغیا صاحب په ما سره وتوانېدو چې مقاله ولیکو او خپل فکر وړاندې کړو په جامعه.
شاغلی سعدی زیاته کړه چې د ده په لیکنه کې یو توپیر دا راغلی دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت له خپلو ټولو حواسو استفاده وکړي. د په خپلې لیکلې مقالې کې د شاه محض د کارونې مثال ازادي راډیو ته ورکړ.
دې وخت کې انسان وقار ته ډېر هڅول کېږي، زړه یې دا غواړي چې دغه کار ته ادامه ورکړي او کار وکړي.
د نصر د زکړې د ګروپ یو بل غړی د غزنی د ناوی ولسوالی اوسیدونکی عبدالقدیم حبیب دی چې د پسرلی اړوند مقالو په سیالی کې درې مقام خپل کړی دی. شاغلی حبیب له دې ګروپ سره لپای له مل وو. دی وای چې دا ګروپ ګټور دی.
په لومړي ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمرینی لیکنه وړاندې کوله، د هغې لیکنې منځپانګه یا محتوا به د پښتو د لیکدود له معیار او اصولو سره اړخ نه رګوو. خو په دې کمه موده کې ملګرو وکولای شوی چې خپلې لیکنې تر ډیره بریده د پښتو ګرامر په قواعدو برابر کړي او یو سوچه او په خدي کنه وړاندې کړي. دوهم، په شروع کې به ګډونوالو لیکنې ډېرې کمې کولې، وروسته د ګروپ د ښه مدیریت له وجې په لنډ وخت کې له خاطرو، لنډو کیسو، ملګرو په مقالو، علمي او تحقیقي لیکنو شروع وکړه چې تر ډېره تقدیر هم شوې. دریم بل دا چې په دې ګروپ کې چې کومه لیکنه لیکل کېږي هغه د لیکوال د فکر خپله زیږنده وي چې دا یو لوی پیشرفت بللی شو. او په ټوله کې ویلای شو چې د ګروپ که څه هم لږه موده کېږي خو په ډېر دقت او محاسبه شوي پلان سره یې د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابره پورته کړ. او په پای کې ویلای شو چې د ګروپ پایلې ډېرې ښې او هیلې بښونکې دي.
د فیسبوک له لارې افغانانو د شعر ګڼ ګروپونه جوړ کړي دي. د داستان یو ګروپ هم د واټساپ له لارې فعال دی، خو تر ډیره دا ګروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي او دا ګروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی ته د واټساپ له لارې د نثر د زده کړې ګروپ د هغو کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاري چې نوي د لیکوالي د ډګر په لور ګام اخلي.
دغه ګروپ فعالیت په ټوله کې د نوو لیکوالو لپاره یوخه پرانستی کړکی بللای شو یا وویل شي یو نوی داسې باب پرانست چې په تیر کې دغه کار ته ډېره کمه توجه شوې وه یا که شوی هم وه یوازې په کتابي بڼه لیکل موجود وو، خو اوس په عملی بڼه د بحث او د اوریدلو، د نظر د ورکولو، په عین حال کې د پوښتنو د کولو له لارې د دوی سوالونو ته ځوابونه ویل کېږي، د دوی سره مخامخ بحث کېږي چې اغیز خورا زیات دی.
آنلاین گروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي. د لرې سیمو د خلکو نظریات ډیر کله سره ورته نه وي، ځکه چې مکان او سامان خپل اغیز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کیږي چې بیلابیل نظرونه د موافقو نظرونو په لور ګام اخلي. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
ٹکرے پگاڑا سپلے میری یوان دوڑا سپلے میری یوان دوڑا لکھ لرے دغرا گرگورے داسے ہوگی دی لکاش کرے سومیم ٹکرے پگاڑا سپنے میں پری یوان دوڑا سپنے میں پری یوان دوڑا تزیشو واخ مور زمے سورے سورے شو پپل زغی میں از غیراؤں کے لزڑ میں سوے گر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑے لا گر گرو لمستے سر تورے گر گورے بیا براوڑ نوری گر گورے بیا براوڑ نوری گر گورے جیبشی روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑیے رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راجل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا شارکان دی دوی خخ کاری گی پاکو جامو کی دی خبری پا کتابو